ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبرونه تموز فريد سيال د تای روشانه تخنیکی چارو په سم بلختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو پاکستانی شرواکي وايي په دې وخت کې د میشتو قانوني افغان کډوالو د یاد پیوار کارتونو د لودونکو افغان کډوالو مشتدل تندی دیوی د پاکستان د ریاستونو او سرحدونو چارو د وزارت لخوانن په خبره شوې یو اعلامیه کې ویل شوی دی چې د مرکزی کابینې له منظوري سره سم د پاکستان حکومت د نادرای ادارې لخوا افغان کډوالو ته د ورکړ شوې پی وار کارتونو موده د روان کال د دسمبر 23 پورې خصوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار په وینا په پاکستان کې د مال شاوخوا 4,000 راجستر افغان کډوال میشتي. د پاکستان حکومت روان کال د جون په 6 په یو بیان کې اړوند ادارو ته ویلي دي چې تر بل امره پورې دي هغه افغانان نه نیسي چې د کارتونو موده یې ختمه شوي. که څه هم پاکستاني چارواکي وایي چې یوازې بې اسنادو افغانان له خپل هېواده باسي، خو د پاکستان له بېلابېلو ښارونو څخه یو شمېر اسناد لرونکو افغان کډوالو شکایت کړی دی چې دوی لا هم په وروستیو کې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول کېږي او ځورول کېږي. بلخوا داسې مهال چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزی تیر ورځ په کراچۍ کې په خبري کانفرنس کې وویل چې د دې پروسې سمدستي وروسته له دې هېواده د هغو افغانو کډوالو د ایستلو لړۍ پیلوي چې د کډوالۍ رسمي اسناد نه لري. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان څخه د افغان کډوالو په ایستلو اندېښنه څرګنده کړه. د وزارت نن پر خپل شبکې افغاني ټویټر لیکلي، ناروی له پاکستان څخه په لویه کچه د افغان کډوالو ایستلو او بشري اغیزو ته اندېښمنه ده. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان لخوا د حکومت لخوا په بخښنه سره د ناروی د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې هغه زیانمنونکو افغانانو ته چې د خوندیتوب په لټه کې دي د پیژندلو او ساتنې یو اغیزمن میکانیزم رامنځته کړي. د نومبر له نومړۍ نیټې راهیسې په زرګونو بې اسناد افغان کډوال د ترخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. د خیبر پختونخوا د خیبر سیمې امنیتي چارواکو ادعا کړې ده چې افغان طالبانو یو شمېر پاکستاني کارګر په پاکستان کې سرکړې او اجازه نه ورکوي چې پاکستان ته واوړي. له پېښور څخه د مشال راډیو د خبریال راپور سره سم پاکستاني کارګر وایي چې هر ورځ یې په پاکستاني پاسپورټونو تګ راتګ کوو او تر دې مخکې چا له دوی څخه د ویزې غوښتنه نه وکړي، خو اوس طالب چارواکي ورڅخه پاسپورټونه اخلي. د طالبان چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. په زرګونو فلسطینیان د غزې په شمال جګړه ځپلې زون څخه د تیښتې په حال کې دي. د روسیې له هغې ده چې اسرائیلو له شمال څخه د مسولو تېرېدنې لپاره په جګړه کې یو څو ساعته وقفه اعلان کړه. د ایشوټل پریس د راپور پر بنسټ غزه کې چې د افراطي حماس ډلې په کنټرول کې ده، هغه ډله چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو ترهګر سازمان په توګه پېژني، چارواکو ویلي د وژل شوو فلسطینیانو شمېر له 1,000 واوښتی دی. په غزه کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره سم مسون ځای ته د رسېدو هڅې زیاته شوې دي او د پنړیوال جام کې سویلي افریقا وتوانېدل چې د 15 وکټو په توپیر افغانستان ته ماتې ورکړي. اوس به هم په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ستونزو ته تم شو. هغه چې له هم په پاکستان کې پاتې دي شکایت کوي چې دوی نشي کولای له کورونو په ښکاره ډول باندې ووځي، او هغه کسان چې قانوني اسناد هم لري د پاکستاني پولیسو لخوا نیول کیږي. ورزو جزئیات په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د غیر اسناد لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده، پاکستانی چارواکي وایي لدې پروسې سمدستي وروسته لدې هواده د هغه افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیلوي چې د کډوالۍ رسمي اسناد ورکړل شوی دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعات وزیر جان اڅکزی تیر ورځ په کراچۍ کې په دیاله په یو خبري کانفرنس کې وویل،
موږ د کډوالو د ساتلو ټیکنه ده اخیستې. افغان چارواکي باید د خپلو خلکو مسؤلیت واخلي او د افغانانو د سمبالښت لپاره تیاری ونیسي. موږ له دې سمدستي وروسته د هغه افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیلوو چې دلته ثبت او راجستر دي.
مهاجرین کو بی واپس بیجنګې.
په پاکستان کې د میشتو اسناد لرونکو افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د دې وړاندې ویلي چې پاکستان د 2006 او 2010 کلونو ترمنځ شاوخوا 2.1 میلیون افغان کډوالو ته د کډوالۍ رسمي کارتونه ورکړي. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي په دې اړه چې دغه کډوالو د ایستلو د پروسې څرنګوالی به څنګه وي او کله به شروع کیږي نور جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې د کډوالو د ایستلو اوسنۍ لړۍ به په راتلونکو ورځو کې لا پسې چټک شي او د راتلونکي کال د فبروري په میاشت کې له عمومي ټاکنو وروسته به هم دغه پروسه روانه وي. نوموړي په دې خبري کانفرنس کې دغه شان وویل چې تر اوسه په بلوچستان ایالت کې د نږدې 1 لک کسانو جالي شناختي کارتونه بلاک شوي چې 92 سلنه افغانانو جوړ کړي وو. هغه دا هم وویل له هغه پاکستانی وګړو سره به قانوني چلند وشي چې دغه شناختي کارتونو په جوړېدو کې مرسته کړي. پاکستان د روان نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي. دوه ورځې وړاندې د پاکستان سرپرست صدر اعظم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې تر اوسه څه د پاسه 2500 بیا اسناد افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي. که څوم د پاکستان حکومت اعلان کړی چې اسناد لرونکو افغانانو سره هیڅ کار نشي لرلی، خو په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان ادا کوي چې پاکستانی پولیس ویزه لرونکي افغانان هم نیسي خو د پیسو په بدل کې بیرته خوشي کوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته یو افغان چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني ویزه لري وایي څو ورځې وړاندې پولیسو له خپل کوره ونیوله خو د پیسو په مقابل کې بیرته خوشې کړه.
ټول نیسي او پیسې ترې اخلي. زه 13 ورځ له ویزې سره سره پولیسو ونیولم او په موټر کې کېنولم. په لاره کې مې ورته ډېرې سوال او زارۍ وکړې. بلاخره یې رانه 3000 روپۍ واخیستې او په لاره کې خوشي کړم.
د فیروز بهزاد په نوم یو بل افغان کډوال چې دا هم په اسلام آباد کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه کې در وضعیت بسیار بد او بحرانی
وسه له پته مرغه چې په ډېر بد حالت کې راځي. هم په تیرې و میاشت کې مې 3 کورونه بدل کړی دي. څو ځل مې پولیس کور ته راغلی او وړې يم او د پیسو په مقابل کې پریخم. تازه څو ورځې مخکې ونیولم، کم ته هم انتقال کړم. دا غزایا د 15000 روپۍ په مقابل کې بیرته خوشی شو.
د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو کې هم په یو شمیر خبرو شوې ویډیوګانو کې یو شمیر افغان کډوالو ادعا کړي چې د ویزو سره سره پاکستانی پولیسو نیولي، بندیان کړي او د پیسو غوښتنه یې ترې کړې. په همدې حال کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو په چلن نیوکه کړې او ویلي دي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونه له افغان کډوالو پیسې اخلي او یې هم پر جایدادونو ولکه کوي. مولانا فضل الرحمن په یو ویډیو بیان کې چې د جمعیت علما اسلام په رسمي ایکسپان خبر شوی ویلي د کډوالو د ایستلو پاړه یو طرفه پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابوي، باید په دې اړه د ستونزو د حل لپاره یو کمیسون جوړ شي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په پریکړه لدی وړاندې هم نیوکه شوی او د بشري حقوقو غنو نړیوالو بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو له پاکستانه غوښتي چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي، خو اسلام آباد تر اوسه په دې برخه کې په خپل پریکړه کې کوم نرمښت نه دی راوسته. هر ورځ زرګون افغان کډوال نیسي او د تورخم او چمن سپین بولدک للارې افغانستان ته اړوي.
ازادي رادیو څلورویش ساتاله تاسو سره ده.
په هرات کې لمرګونی زلزلې څخه باندې او مشروسته د ژمي پر رسیدو سره خلک شکایت کوي. له هم چې له هم په خیمو کې ژوند کوي. تفصیل لسمه په راپور کې ورو.
د افغانستان په لویدیځ کې لمرګونی زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت و څخه باندې او مشتریږي، خو لا تر اوسه هم یو شمېر زلزله ځپلې لډیر ستونزو سره په خیمو کې شپې ورځې تیروي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ د نائب رفیع کلی اوسیدونکي غلام علی یو له هغو زلزله ځپلو څخه دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی او د تلو لپاره بل ځای هم نه لري. غلام علی چې اوس په خیمه کې شپې ورځې تیروي ازادي راډیو ته وویل
زموږ وضعیت ډیر خراب دی. زموږ سیمه ډیره سړه ده، ناروغان مو په خیمه کې دي، خواړه سم نه رسیږي. زموږ هر څه له منځه تللي، ماشومان مو د سړې هوا، دوړو او ککړې هوا له امله ټول ناروغان شوي دي.
یو بل زلزله ځپلې منیژه چې مور یې په دې مرګونی زلزله کې ډېره ژوبله شوې ووایي اوس له خپلې ناروغې مور سره په خیمه کې ژوند کوي. دا هم د یخنۍ له امله ناروغه شوې ده.
موږ په ډېر بد وضعیت کې یو، د خیمې لاندې یو، خورا بد وضعیت لرو، زکام یو، مور مې هم خیمه کې ده، وضعیت یې ښه نه دی.
یو ټولنیز فعال او د هرات زلزله ځپلو سره مرسته کوونکی قدوس خطیبي وایي هغه کورونه چې د زلزلې له امله درج شوي د روغتونو پر وړاندې مقاومت نه لري، نو ځکه ډېری خلک نشي کولی بېرته خپل کورونو ته راستانه شي.
متاسفانه در بسیاری از مناطقی از هرات و
لبد مرغ د هرات په ډیرې سیمو کې کورونو درزونه کړی او جدي زیانونه لیدلي چې د خلکو اندېښنې ډېرې کړې دي چې کبیر ته کور ته ولاړ شي داسې نه شي چې خدای مکړه د زلزلې وروسته ټکانونه یا باران له امله چې احتمال لري په نږدې راتلونکي کې په هرات کې ووریږي د خاورو لاندې نه شي،
یا بارش بارانی که احتمالا در آینده های نزدیک در هرات جریان داشته باشه بشوند.
خود هرات یو شمېر اوسیدونکي وایي د سړې هوا له امله دې تړ شوي چې د کورونو د ړنګېدو د احتمال له ویرې سره سره خپلو درج شویو کورونو ته بېرته راستانه شي. یو له دوی څخه بهر ازادي راډیو ته وویل
د سختو زلزلو له امله هېڅ کور جوړ نه دی پاتې، د سړې هوا له کبله ماشومان ناروغ شوي، شاید اوس هم کورونو ته زیان ورسیږي، خو خلک د دې له امله چې د زلزلې ټکانونه کم شوي او خلک نور نشي کولای بهر ژوند وکړي نو ځکه خپلو کورونو ته بېرته ستانه شوي.
حتی مو کړه چې د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسېدو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وپوښتو، خو د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس او د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش کمیسیون ویان احمد الله متقی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا نوموړي ویلي وو چې له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوي دي. دا په داسې حال کې دی چې د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا د دې زلزله ځپلو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې ده. WFP د نومبر په 9 په خپل ایکس پاڼه د زلزله ځپلو ماشومانو د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د سخت ژمي په رارسېدو سره دا کورنۍ د خپل ژوند د بیا رغولو او له سختې یخنۍ سره د مبارزې لپاره د خوړو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا تېرونی ویلي وو چې په هرات ولایت کې د وروستۍ زلزلې له زیانمنو سره د مرستې لپاره د غوښتل شویو پیسې یوازې 26% ترلاسه کړي دي. د اکتوبر په 9 د ریختر په کچه 6.3 درجې مرګونې زلزلې او ورپسې د اکتوبر په 10 او 15 دوه نورو قوي زلزلو او ټکانونو د افغانستان په لویدیځ کې هرات او ګاونډي ولایتونه ولړزول، خو په هرات کې چې د زلزلې مرکز و ډېره ورانی رامنځته کړه. د اوچا د راپور له مخې په دې زلزلو کې شاوخوا 1500 کسان مړه او له 2000 څخه ډېر ټپیان شول. دغه شان 40 ډېر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 10 په بشپړ ډول ړنګ شوي دي.
اوس به هم ورشو د افغانستان یو بلې موضوع ته. د تاجکستان په خروښار کې د افغانستان د قونسلګرۍ د طالبانو چې مستقیمن دوی سرپرستی لري ویلي چې د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ملاتړ لارښوونې سره سم کارونه کوي. تفصیل په دې راپور کې ورو
وروسته له هغه چې په تاجکستان کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام سفیر ظاهر اغبر وویل چې د تاجکستان په خاروغ کې د دغه سفارت قونسلګری فعاله نه ده، د دې قونسلګری مشر نقیب الله دهقانزاده دا خبره رد کړې او زیاته کړې ده چې قونسلګری په مستقیمه توګه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ملاتړ او لارښوونې سره سم کار کوي. په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد تکل د پنجشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه کې خپره کړې، ښاغلي دهقانزاده وایي چې د دې قونسلګری د غیر فعالېدو په اړه د ظاهر اغبر څرګندونې غیر مسؤلانه او له حقیقت څخه لرې دي. په دې ویډیو کې د تاجکستان د بدخشان ولایت په خاروخ کې د افغانستان د قونسلګرۍ سرپرست نقیب الله دهقانزاده زیاتوي
د تاجکستان په خاروخ کار کې د افغانستان قونسلګری یو خپلواکه استازولي ده او د افغانستان د اسلامي امارت د مستقیم ملاتړ او لارښوونې لاندې ده او د خپلو قانوني اصولو او صلاحیتونو له مخې فعالیت کوي او قونسلي خدمات وړاندې کوي.
دا په داسې حال کې د چې په تاجکستان کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام سفیر ظاهر اغبر د سیشن به په ورځ په یوه خبري ونډه کې د طالبانو د حکومت لخوا دغه سفارت ته د استول شوي ډیپلومات د پیژندلو پاڼه د رسنیو د استازو پر وړاندې څیرې کړه او دا یې هم وویل چې په خاروخ کې د افغانستان قونسلګري د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې ده. د ښاغلي اغبر په ټکو طالبان دوی ته مشروعیت نه لري تر کومه چې په دغه هیواد کې یو مشروع حکومت نه وي رامنځته شوی. په دغه مکتوب کې د فیض الله په نوم یو ډیپلوماټ د سفارت د لومړي سکرتر په توګه معرفي شوی دی. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت چارواکو د دې راپور تر خپرېدو پورې د نقیب الله دهقانزاده د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو د پښتنو له ځوابولو ډډه وکړه. خو پښتنه دا ده چې ولې تاجکستان چې په افغانستان کې د طالبانو د فعالیت او حکومت ولې له منتقدینو څخه دی، د افغانستان سفارت او قنسلګری چې یو بل سره په سیاسي تقابل کې دي کوربتوب کوي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې ښایي د تاجکستان حکومت په خاروخ کې افغان قنسلګری ته اجازه ورکړي وي چې په یاد هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره له طالبانو سره کار وکړي. د چارو پو طارق فریادی ازادي راډیو ته وویل
سفیر کې
سفیر د ولسمشر یا د حکومت د صدر لخوا یو حکومت ته معرفي کیږي. تاجکستان تر اوسه د طالبانو کوم سفیر نه دی منلی، خو دې پایلې ته رسېدلی چې د افغانانو د کارونو د اسانتیا لپاره یوه قنسلګري له کابل سره په اړیکه کې وي، خو په دې برخه کې د افغانستان کارونه یو هم په عادي ډول او له نړیوالو نرمونو سره سم مخته نه
ځي.
د یادولو ده چې په افغانستان کې د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ وروسته هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په ځینو ګاونډیو او سیمه کې د افغانستان سفارتونه طالبانو ته سپارل شوي دي. په دغو سفارتونو کې په ځینو کې د طالبانو د حکومت ډیپلوماتان منل شوي دي او نور چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماتانو لخوا اداره کیږي، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزارت سره خپل تعامل اعلان کړی دی. څموده مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ملت ته د حکومت حساب ورکونې په نوم غونډه کې وویل چې د طالبانو حکومت په 15 هیوادونو کې ډیپلوماټیکا استازولي لري. د نړیوالو اړیکو یو شمېر پوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبانو ته د افغانستان د سفارتونو او قنسلګریو سپارل د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي، او دا کار تر ډیره په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري او د دوی د قنسلګری خدمتونو د وړاندې کولو لپاره کیږي.
ازادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکو. لیکوال څوک دی؟
لیکوال په لیکوال مشکل دی، ځکه چې لیکوال هر څوک دی. زما په نظر
د لیکوال د نړیوالې ورځې په مناسبت به هم په دې خپرونه کې واوري.
ما په کوټه کې د درسو یو عکس به کتل، ما ته یې لیدل. بیرته چې
د دې لنډه کیسې تر څنګ یوه بله لنډه کیسه هم لرو.
په غوښو پټ پنډ سړی چې د تور پټکي د پاسه یې شیربخوند پټو تر ځان تاو کړی و کوټې ته ننوت. په تورو بوټو یې ځای ځای
له یوې هنرمند سره شخېدلی یم.
د ښځو هغه ناول سوي څیزونه چې دی نسي ویلی او یا یې هم نسي بیانولی، زه د انځورګرۍ په بڼه باندې خلکو ته وړاندې کوم.
د سانګو له سندرو سره مو آشنا کوو.
الله لړی لړی لو د تمر زګګو
د نومبر لومړی نیټه په نړۍ کې د لیکوال ورځ ده. دا ورځ د دې لپاره لیکوال ته ځانګړې شوې ده چې خلک خپل لیکوالان وپیژني او له آثارو سره آشنا شي. 15 کاله مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دې ورځې د لمانځلو وړاندیز وشو. وروسته بیا په 1949 کال کې د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزارت لخوا دا ورځ په رسمي ډول د لیکوال د ورځې په نوم وپیژندل شوه، او هدف یې داسې روښانه شو چې لیکوال وهڅول شي، خلک تشویق شي چې لیکوالي وکړي او له لوستلو سره د خلکو مینه زیاته شي. یو شمېر کره کتونکي په دې نظر دي چې د لیکوال کلمه پراخه ده. هر هغه څوک پکې شامل دي چې لیکل کوي، حتی ځینې خبریالان هم په دې ډله کې شاملی شي. دوی هم د داستان لیکونکي، هم د بلاک مخته وړونکي، هم مقاله لیکونکي چې د ورځپاڼې یا ویبپاڼې لپاره لیکل کوي لیکوال ګڼي. مؤلف بیا د ځینو په باور له لیکوال سره دا توپیر لري چې مشخص کارونه یې ترسره کړي وي، یا یې کیسې لیکلي وي، یا یې ناولونه لیکلي وي، یا یې نور کتابونه تالیف کړي وي. یعنی مؤلف د ځانګړي کار له مخې پیژندل کیږي، که څه هم ډېر مؤلفین شته چې هم کیسه لیکي، هم شعر لیکي، هم ژباړه کوي. په دې معنی چې ټول مؤلفین لیکوالان دي، خو ټول لیکوالان مؤلفین نه دي. مؤلف د خپلو خبرو کړو آثارو له مخې پیژندل کیږي او تخلیقي کارونه کوي، خو هغه کسان چې خبریالان هم د لیکوالو په لیکه کې حسابوي، هغوی له تخلیقه لرې دي. ځینې وایي باید مینې چې لیکوال شي، ځکه چې لیکوالي شغل نه دی، عشق دی. خو دا نظر هم عام دی چې لیکوال هغه څوک دی چې کتابونه لیکي، کیسې لیکي، مقالې لیکي او دای دندوي. د موضوع د وضاحت لپاره مې د استاد نجیب منلی نظر پوښتلی دی چې لیکوال به څرنګه سره پیژنو.
لیکوال په اول تقریب کې سره ورته فکر وکړي، انتقال وسیله او اکتفا کو دا د وسیلې پایس باندې کارول کېږي، هر څوک لیکل کوي. مګر که چېرته د لیکل په عین زمان کې چې د انتقال وسیله ده، د ژبې د ښکلا، د ژبې د استعمال، د اصول مراعات او دا شیان هم پکې ور اضافه شي، نو دلته د ژورنالیست هم لیکوال کېدلی شي او د طب ډاکتر هم لیکوال کېدلی شي، چې هغه څه چې لیکي هغه ښه ولیکي، یعنی ښه لیکل د لیکوالۍ خاصه ده.
استاد منلی، فکر نه کوي چې د شایسته لیکل په خپل ډیر لوی مفهوم دی چې شایسته یعنی څه؟ که مطلب یوازې وضاحت وي او فصاحت وي، نو د دې لپاره خو بیا لیکوال مکلف دی چې یو څه لیکي واضح او فصیح ولیکي، او د طب ډاکټر هم.
نو وضاحت او فصاحت یو دغه یو اړخ دی، او په داسې ډول لیکل چې لوستونکی ترې خوند واخلي هغه بل اړخ دی. دا دواړه اړخ به په شایسته لیکلو کې راځي.
نو د خوند خبره هم بل هغه دی، یعنی فکر نه کوي چې لیکوال هغه څوک دی چې منسم یو لاره تعقیبوي. خو په دې کې هم بیا یو سوال دی، ځکه خبریال هم هر وخت یو لاره تعقیبوي، راپورونه لیکي، او نو بیا ولې خبریال ته بیل نوم انتخاب شوی دی که داسې وي؟
نو مثلا که مونږ خبریال ته وګورو، ایکس او وای خبریال چې یوازې خبرونه لیکي، نسبتا ښې هم ولیکي، هغه یوازې خبر لیکي. مګر په خبریالانو کې بیا داسې خلک شته چې لکه ایمنوي چې هم خبر لیکي او هم د خبر په څنګ کې یو ادبي اثر پنځي. نو دغسې خبریال ته به لیکوال وایو.
نو همنګوی ته خو د ده د خبریالي له خاطره لیکوال څوک نه وایي، د ده د داستانونو لپاره لیکوال وایي.
یوازې داستانونه نه دي، خپله خبریالي هم خپل ځای لري، او داسې نور خبریالان شته چې یوازې خبریالان دي، مګر په لیکوالانو کې شمېر کې داسې د فلسفیان شته چې فلسفه کې نوم لري او په لیکوالۍ کې هم نوم لري. نو دا یو عمومي دغه دی چې
که افغانستان کې ورته وګورو، هغه خبریالان چې هغوی په ادبي ژانرونو کې لیکل هم کوي، هغه ته عام خلک لیکوال وایي، خبریال نه وایي. او یعنی دا ډول هم یو تفکیک څوک نشي کولی؟
دغه تفکیک هم نه دی که نه، څنګه ووایم، د لیکوال او د خبریال ترمنځ تفکیک یوازې په د ژبې د وسیلې په کارولو کې دی، چې یو څوک خبریال لیکوال شي یا یوازې خبریال شي.
ځینې وایي لیکوال هغه څوک دی چې هغه مین وي، عاشق وي، یعنی له خپل هنر سره مینه لري. او نور ځینې کسان چې لیکل کوي لکه خبریالان، دوی په مینه لیکل نه کوي، دوی د نس غم خوري. که څرنګه؟
نو خبریالان کم، ځینې خبریالان شته چې په مینه لیکل کوي، د خبریالۍ سره علاقه لري، او کوم خبر چې لیکي هغه په خوند لیکي، په شوق لیکي، په مینه لیکي، د مینې خبره ډاکټر په مینه باندې ته بابت کوي.
فکر نه کوي استاد منلی چې تر دې شېبې پورې چې څو دقیقې ما تاسو خبرې کړې دي، لیکوال مو پیدا نه کړ؟
لیکوال په دغه کول مشکل دی، ځکه چې لیکوال هر څوک دی زما په نظر. هغه څوک چې لیکل کوي او ښه لیکل کوي هغه لیکوال دی، هغه څوک چې لیکل کوي او فقط لیکل کوي، یعنی د هدف د مفهوم تر رسولو پورې لیکل کوي، هغه لیکل نه دی وسیلې په توګه کار اخلي.
خو دلته بیا یو بل حکم، په افغانستان کې ډیر کسان شته چې مشهور پدې دي چې لیکوالان دي خو شلیکل نه کوي نو دوی به څرنګه لدی لیکوالي لمنصب را څوک را شکته کوي؟
هغه څوک چې خلیکل نه کوي دا په لیکوالۍ کې شک لرم. داستان به لیکي مګر هغه داستان د هغه معیارونو سره چې یو ادبي اثر باید ولري برابر نه دی، نو هغه ته به لیکوال ویل مشکل دي.
خو دلته بیا بل خبره بیا د ذوق موضوع ده. مثلا یو داستان دی د چا پولیسی داستان خوښ دی، د چا سمبولیک داستان خوښ دی، د چا ریالیستیک داستان خوښ دی. دلته خو بیا د ذوق مسله ده، یو به د چا خوښ یو به نوي.
نو لیکوال هم کله چې یو کس ته پر لیکوال د بل کس ته پر لیکوال نه وي.
خو دلته په دې برخه کې بیرته انفرادي خبره شوه، عمومي چوکاټ نه ووت.
که چېرته انفرادي خبره وړو، انفرادي خبره په ټول تطبیق کېږي، مګر هغه چې ګڼ شمېر د ژبې کارونکي یو چا ته د لیکوالۍ تصدیق ورکړي، نو هغه به یوازې د ذوق پورې ارتباط نه لري، هغه د عام ذوق سره تر حکم دی.
که چېرته نړیوالو معیارونو ته راشو، مثلا تاسو فرانسه کې ژوند کوي، فرانسه کې چا ته لیکوال وایي فرانسویان؟
هر خلک لیکل کوي او دا لیکل په ادبي انداز کې کوي، هغه ته لیکوال وایي. هغه که ایسه لیکي او که چېرې داستان لیکي یا فکشن لیکي، دواړه لیکوال راځي.
نو دا ادبي انداز بیا هم واضح مسله نه ده. مثلا کوم ادبی انداز ده؟ آیا د دې ژورنالیزم ریالیستیک سیستم چې څو ویني هغه بیانوي او به طرفه پاتې شي، دا سم ادبی انداز ده؟ او که هغه د کیسه لیکوال ادبی انداز ده چې په هر څه کې مداخله کوي، حتی د انسانانو ذهن ته مرده نه وسی؟
نو ادبی انداز دواړه دي. هغه لیکل چې لیکوال پکې حاضر دی، یعنی یوازې د پیښه نه ده، لیکوال پکې خپل عواطف هم ورګډوي، هغه اندازه د بی اندازه دی.
له استاد منلی په مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې خبرګې لنډ کیسې لرو. مخکې تر دې چې د سلا نور لنډ کیسه تاسو ته وړاندې کړم، د خند په نوم د سلما پدری لنډ کیسه چې دوی په خپل لوستې د ازادي رادیوي مجلې ته رالېږلې ده.
وریځو د لمر مخنی ولې وا ته واوري سپین بصر کی ورو ورو د ځمکې خواته کوزیدل. لونی ټیټ وچ کلک بازګل د بخارۍ سر پورته کړ، تو دې سترګې وتخنولې. په بیړه یې څو لرګي بخارۍ ته ور واچول، سر یې ور بند کړ. انجینر رفیع ور وکتل، بیا یې توري بڼور سترګې څو نستو ځوانانو ته واړولې. وی ویل، ترڅو چې د خارجیانو مرستې شته، زما د دفتر دروازه ستاسو پر مخ خلاصه ده. یوه ځوان په توره نکتایی ګوتې تیرې کړې، لاسونه یې لپه کړل. انجینر ته یې د خیر دعاوې وکړې. دوو نورو تنو غبرګ لاسونه پر نوي خریل شوي ږیره تیر کړل. آمین یې وویل. انجینر پنډ لاسونه د څوکۍ پر ژۍ تکیه کړل، ودرېد، دواړه لاسونه یې پر ټټر کې خودل، تندی یې ورین شو. ویې ویل، زمو خدمت کې یم، هر کله راشئ. ځوانانو سپین پکټونه ور واخیستل، له کوټې ووتل. لونې لوړ هډور سړی د کړکۍ خواته ورغی. په څو پوړیزو کورونو یې سترګې ولګېدې، ځای ځای لغړې ونې یې هم تر نظر تېرې کړې. موټی لاسې خولې ته ونیو، وټوخېد. وی ویل، د کابل هوا ژمی کې بیخي وژون کې ده. مخامخ پر څوکۍ ناسوان ته یې وکتل، هغه سترګې د کمپیوټر پر سکرین ګنډلې وې. ګوتې خوځېدې. سړی په پک سر لاس تیر کړ. دروازې ته یې وکتل. له ونې ټیټ وچ کلک سړی جینګه خوله نیولې وه. په ټیټ غږ یې وویل: انجینر صاحب، حاجي ملا راغلی. سړی وروځې پورته کړې. په ورختایه یې وویل: هله دننه یې راوله. شېبه پس په غوښو پټ پنډ سړی چې د تور پټکي د پاسه یې شیربخون پټو تر ځان تاو کړی و کوټې ته ننوت. په تورو بوټو یې ځای ځای واوره نښتې وه. تر انجینر یې لاسونه تاو کړل. له روغبړ وروسته سړی پر نوي سره کړې ږیره لاس تیر کړ. ویې ویل: خدای رازق دی، بنده یې وسیله ده. انجینر د هو په بڼه سر وخوځاوه. څونه خود یې خولې ته واچول. دروازې ته یې وکتل. غږ یې وکړ: بازګل کاکا، د حاجي صاحب ساتونکي درنه خفه نه شي. له هاخوا تت غږ راغی په سترګو. هیرور سړی یو پلو کوږ شو. له جیبه یې سپین کاغذ راوویست. د انجینر مخې ته یې کېښود. پګړۍ یې په سر سمه کړه. ویې ویل: د لیست کې مې د ځینو بېوزلو کورنیو پتې لیکلې دي، په دې هیله چې مرسته ورسره وشي. انجینر کاغذ ور پورته کړ. ویې ویل: مرستې به په خپلو لاسونو ور وویشم، ته هیڅ اندېښنه مه کوه. سړی جګ شو. پټو یې پر اوږو سم کړ. د انجینر سره له کوټې ووتل. بهر واورې سپینه لمن غوړولې وه. څو ځوانان له رینجر موټره راښکته شول. یو یې رامخته شو. ټوپک یې پر اوږه سم کړ. د حویلۍ دروازه یې پرانیسته. انجینر ور وکتل. د دروازې سره په ناستې ښځې یې سترګې ولګېدې چې له خپل ماشوم سره په لمده ځمکه ناسته ده. ماشوم له یخنۍ شین اوښتی و. غاښونه یې یو بل سره لګېدل. مخې ته یې څو اوسپنیز یوګوني پراته وو. انجینر څو قدمه ور مخته شو. ویې ویل: توړی، تا ځای د ناستو دی؟ د موټر لاره دې بنده کړې. ښځې ځای ځای سوری ټیکری په پوزه تیر کړ. په سختۍ جګه شوه. انجینر موټر ته ښی لاس د سلامۍ په دود پورته کړ. په سپینه واوره کې د موټر د ټایرونو ردې ښکارېدې.
لا اخلي بدري څخه مننه چې دا لنډه کیسه په ازادي راډیو مجلې پروګرام لورولې وه. اوس هم د مشک په نوم د ځلانور لنډه کیسه د اخلي نور په شخ.
کوټی ته چننه وتم، تر مې په تلیفون کې غږېده. زما په ورننوتو یې راته وکتل. خبرې یې ورو کړې. زړه ته مې اندېښنه راولوېده. د ور تر شا پټه شوم. له دې خبرې سره مې زړه تر پښو تېر شو. ایران کې پولیسو نیولې؟ نورې هم څه خبرې سره کولې. تر مې څو ځلې هلو هلو وویل. بیا د څو شېبو لپاره غلی و. د ده غږ مې واورېد: ونجلې. له لږ ځنډ وروسته مې دروازه پرانیسته. کاکا، څه دې ویل؟ تر مې په داسې حال کې چې ما ته یې نه کتل وویل: لیکي اوبه راوړه. ما په کوټه کې د تره سوی عکس ته وکتل. ما ته یې لیدل. بیرته چې د تره کوټې ته راغلم، په ویښتو کې ګوتې تېرولې. اوبه مې ورته ونیوې. د هغه عکس ته مې بیا ور ولیدل. په ما کې ګردې سترګې کلکې نیولې وې. ما هم سترګې پکې وګنډلې. لومړی ځل و چې له سترګو یې ونه شرمېدم. دا ځلې سترګې راته لکه د دریاب دوه کردابونه راښکاره شول. لکه ما چې له ځانه سره وړي وړي تاوبې او د دریاب تل ته مې ورسره وړي. چېرته ګورې؟ د دره لاس کې مې خالي کې لاس و. قهرې سترګې راته ونیوې. د کوټې له دروازې چې وتم، بیا مې په عکس پسې مخ ور واړاوه. په ما پسې سترګې ګرځولې. جاوید به چې دلته و، کله کله به یې په کور کې په مسکا راته په ګردې سترګو راکتل. زه به ورته په قهر شوم. همغه د وړکوالي نوم به مې ورته اخیسته: موږکه. زړه مې ډک و. ما د ایرانی پولیسو د ظلم کیسې اورېدلې وې. ځمکې ځای نه راکوو. غوښتل مې لږه په چیغو چیغو وژاړم. پس خانې ته نوتلم. بند ورته مې تکیه وکړه. د ټیکري پیسه مې سترګو ته ونیوه.
د زه شکړه په امې تر غوږ شوه. کومې کتل موږکو لکۍ په تلک کې بنده وه. په عجز سترګو یې راته کتل. په لومړي ځل مې د موږک په ګردیو سترګو سترګې خوږې شوې.
له جلال نور څخه مننه چې دا کیسه را لېږلې وه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د وی انزورګری له هنر سره آشنا کوو. له هیلې هدایي به واورو چې څومره رسمونه ایستلي څرنګه رسم کوي. له دې هنره ځانګړی هدف لري. خو لومړی که دا راته ووایي چې څو کاله وشول چې دوی انځورونه باسي؟
تقریبا 14 کاله کېږي.
په دې رسامي کې څه تاسو یې کوئ؟ له کوم استاد مو زده کړه کړې؟
نه نه نه، خپل ځان سره پونځي کې سم څومره لوستي وو او بیا خپل کلاس د کورونا لپاره قرنټین اعلان سو په هغه وخت کې بیا ما سم خپل کور کې ما فایل ورته وکړ خپل ځان سره.
تاسو دغه رسمونه په څه شي باسي؟ له پنسل کار اخلي، له رنګو، له کوم ډول؟
بیلابیل مواد دي. یو دي د سکار ورته ویل کېږي، دغه پنسلونه دي. ډیری وخت کله رسمونه باسم هغه بیا د زغال په پنسلونو باندې کوم، او نقاشي هم روغنی ورته وای، روغنی رنگونه دي په غوی باندې هم باسم، او اوی رنگونه دي په غوی باندې هم باسم. ډیری وخت کنوس باندې کار کوم، پورټریټ باندې هغه بیا د روغنی رنگونو په کار اخستنې سره ترسیم.
څومره رسمونه مو تر اوسه پورې تقریبا استلی؟
د سه کارش میره خو زنه لرم، او شپږو کتابچې دي، کنوسونه تقریبا ډیر کنوسونه باندې تختې سي د نقاشي ورته وای، کنوس ورته وای، غدیر شاوخوا کې لرم، پلورشوم دي، او مس دقیق نه لرم سي ولا دومره اندازه ما انځورګری کړی، خو شپږ کتابچې لرم سده کې دي، او د دې شاوخوا ته ما کنوس باندې انځورګری کړی.
تر دې پورې مې څه شی رسم کړی دي؟ پورټریټ دی، د خلکو څېرې دي، او کنه منظرې او داسې شیان دي.
د ما انځورګری بیلابیل دي، هم د ما ډیری انځورګری د ښځو په مورد ده. ډیری د ښځو څېرې دي، او د هغو پورې مربوط ډیری مفاهیم وړاندې کوي. لکه په ځانګړې توګه ډیری وخت موږ ګورو چې د افغانستان په ټولنه کې، په کورنیو کې نجونو ته د زده کړو زمینه نه ده برابره، او په ډیر ستونزه سره دوی زده کړو ته ادامه ورکوي. نو د ما نقاشي تر ډیره بڼه پورې هغه ستونزې چې نجونې د تکړه په بهیر کې غالي هغه خلکو ته وای، او هغه ناوړه دودونه چې د مو پټولنه کې شتون لري هغه بیانوي. ځینې منځري مستم سیاغه هم د افغانستان پټولنه پوری تړاو لري، خو تر ډیره برخه پوری د منځورګری د ښځو هغه ناول سوي چې زونه سدي نسی ویلای او یا هم نسی بیانولای، زیات منځورګری په وړه باندې خلکو ته وړاندې کوم.
تاسو مثال را کولای شئ چې کوم څه داسې تاسو پر رسمونو کې راخیستی دی او هغه یو انجلۍ یا یو افغان ښځه نسی ویلی؟
د بیلګې په توګه ما یو انځورګري کړې وه چې یو نارینه د یوې وړې جنکۍ په خولې لاس ایښی دی، او د هغې جنکۍ په لاسونو کې کتابونه دي. نو دا خپله دا وړه بیانوي چې په افغانستان کې نارینه د نجونو د زده کړې په وړاندې خنډ ګرځي او هغوی زده کړو ته نه پرېږدي. د بیلګې په توګه یو انځورګری مې ده چې په هغه کې د یوې جنکۍ په لاس کې څېرې کتابونه ایسي. دا بیانوي چې په ټولنه کې هر څومره چې هغوی زحمت وباسي، بیا هم د زده کړو په لار کې هغوی ته ګڼ شمېر خنډونه برابرېږي. نو دې ته ورته ځینې نور مسایل.
تاسو منظرو ته مخکې اشاره وکړه، یو منظره چې کله رسموي له کوم بل ورته تصویره الهام اخلي که مو د خپل خیال او فکر نتیجه وي؟
تر ډیره پورې مې د خپل خیال او فکر نتیجه وي، خو په کې ځینې نور د نورو انځورګرانو نقاشي هم ګورم، لغوی هم یو څه زده کوم، او خپل تخیل هم ورسره یو ځای کوم، او د هغوی سره یو ځای بیا خپل انځورګري ترسیموم.
له هیلې هدایي څخه په مننې وړاندې په خپرونه کې یو بل هنر، د موسیقي هنر ته مخه کوو.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د زانګو سندری دا غ سندری دی چې میندې خويندې او ناګانې د زانګو ترڅنګ د کوچنیانو د ویډولو په وخت سمسمه کوي. د دغو سندرو مفاهیم ډیر کله اصلاحي وي، په ورته وخت کې تصوفي، روحاني او مذهبي رنګ لري. یو شمیر په دې باور دي چې د زانګو په سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغو سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجودې دي چې د ماشوم ذهني کچه او فکري بلوغیت ورسره لوړېدای شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
شاوخوا لس کلنه زرغونه خپله د څلوېښتې خورزه د زانګو په نړۍ کې زنګوي. زرغونه نسي کولی چې د زانګو سندره ووایي، خو په امپیتري کې یې دغه سندره چلانه کړې ده. زنګو سندرې هغه سندرې دي چې میندې، خویندې او ناګانې یې د زنګو تر څنګ د خپلو ګلالیو د ویدولو پر وخت زمزمه کوي. د دغه سندرو موضوعات ډیری برخه اصلاحي، فلاحي او هنري وي، خو له دې پرته تصوفي، روحاني او مذهبي رنګ هم لري او له مینې، عاطفې، شفقت او نازه ډکې وي. دغه سندرو ته چې عاطفي سندرې هم ویل کېږي، نه یوازې دا چې هلکانو ته ویلې رواج لري، بلکې دغه سندرې هغه ماشوم انجنو ته هم زمزمه کېږي چې د زانګو په نړۍ کې زانګي. په افغاني ټولنه کې په اوسني وخت کې نه یوازې دا چې میندې خپلو اولادونو ته په زانګو کې د مینې، عاطفې، شفقت او ناز سندرې بولي، بلکې ځینې یې دلته له زانګو سندرو سره وشکې هم تویوي. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې د افغانستان په ډیری سیمو کې میندو له زانګو سندرو سره خدای پاماني کړې ده، خو یو مخیزه له منځه نه دي تللې. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي، اوس هم د وطن په ډیری سیمو کې میندې د زانګو سندرې بولي او اړینې هم دي.
په ډیری سیمو کې د زانګو سندرې لا اوس هم زمزمه کیږي او دا خوږې سندرې هم دي. ډیر په زړه پورې او د میندو لخوا یې د ماشوم لپاره یې د دغو سندرو ویل اړین هم دي. او زموږ د پښتني کلتور یا زموږ د افغاني کلتور یوه برخه جوړوي. الله شا الله
که څه هم چې په اوسنۍ نړۍ کې د افغانستان او پښتونخوا وطن په ځینو سیمو کې د زانګو سندرو دود څناڅه کم رنګه سوی دی، خو د کوزي پښتونخوا په غوڅکۍ یا ساړه زیارت سیمه کې شاعر او لیکوال ارزو زیارتوال وایي، له بده مرغه چې د زانګو سندرې په ښارونو کې مخ په ورکېدو دي، خو په کلیو کې اوس هم رواج لري.
د زانګو سندرې په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري. اکثره ځایونو کې منډې چې دي کوچنیانې په غوزیانو کې ایښي وي، او دغه اللهو لړې لړې لو دلته مه راځه ګګو یا داسې نور داسې مطلب چې کوچنیانو ته ویل کېږي، یا کلمې ورته وایي، یا کوچنیانو ته لوریانې ورکوي، یا ټپې، یا بل شی ورته وایي. نو دا خبرې اوس هم په کلیو بانډو کې چې دي لا تر اوسه پورې هم رواج لري.
په ځانګو سندرو کې هغه فولکلوریک سندریز ادبیات زمزمه کیږي چې له سیمې څخه سیمې او له خولې څخه خولې ته په شفاهي ډول انتقالیږي، خو د دغه سندرو جوړښت، اغیزې، دود او موضوعات په مکان، زمان او لهجه کې توپیر کوي. لیکوال او د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي زموږ په سیمه کې ځینې وخت په دغه سندرو کې مذهبي رنګ څرګندېږي، خو نور اصلاحي او فکري جملې هم پکې کارول سوې دي.
زموږ په سیمه کې هم داسې ځینې د زنګو سندرې شته چې زړې مورګانې، اناګانې یې خپلو لمسیانو، خپلو بچو ته د کرارولو او آرامولو په نعمت باندې وایي. پرځکه الله رب تا بولم، مینه دې ثنا بولم، مینه دې پر هغو چې د زړه جامه یې سپینه ده، مینه دې شیرینه ده. په همدغه شکل باندې نورې سندرې، مقدساتي ترانې هم شته چې زموږ په سیمو کې ویل کیږي، خو د یوې خولې نه او بلې خولې ته چې بیا بدلیږي یو څه توپیر کوي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری د نظر خاوندان په دې باور دي چې په ځانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې هغه توري هم موجود وي چې د ماشومانو ذهني کچ او فکري بلوغت ورسره لوړېدای سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نکیب الله خنیخیل وایي د ماشوم ادبیات او یا په تیره د ځانګو سندرې په نړۍ کې ځانګړی رول لري.
د ماشوم ادبیات کاغه نظم وی، کاغه نثر وی، کاغه لنډ قصې وی او هغه د غولسی سندری وی، دا یو خاص کیف لري. د ماشوم په ټولنیز رغښت کې، د ماشوم په فکری وده کې دا ډیر بریز رول لوبولی سي. دا د ماشومانو نه یوازې کرارېده، بلکې د ماشوم د ذهني ودې په برخه کې ډیر مؤثر واقع کېدای سي.
الله للو 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 خوب دے در سے در لیمو للو للو
که مزمل هوتک ته ځنګو سندری اړخیزی او یا استاد خانی خیلګه د ماشومانو د ذهنی ودې لپاره ګټوري بولی، خو ارزو زیارتواله بیا وایي په دغه سندرو کې ډیره برخه تصوفي، روحاني او مذهبي هم دی.
زما خپل یو شی په زړه دی، زما یادیږي چې ودې ته به مندو داسې یو چې به ویل الله هو لړی لړی لو، او یې به دا ورته ویلې ول تر توبیل لاندې توبیل وزنګېدی، نه یې شاخ وشورېدی، نه یې ګل ورزېدی، د توبیل تر درخته لاندې یو مرغه وچڼېدی، پر دې لار باندې نبی وترېدی، شور ماشورې جوړ کړې د دنیا، رب نه فخفر لنا. یعنی په دې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولې.
لا سندریزو محفلونو او یا هم د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو له لیکنو څخه څرګندېږي چې په دغه سندرو کې پخوا هنري ادبیات کارول سوي وو، خو په اوسنی وخت کې بڼه بدله سوې ده او زیاته برخه یې جګړه ایزه، ماشومانه بې وزلي او د هغې بدحالي پکې بیانېږي، خو بیا یې هم لیکوالان مهمې ګڼي. بیا هم بلهار جلال زای
د آللو للو سندره یا وایما د زنګو دا سندره په څو ډولونو موجوده ده، اهمیت یې هم په دې کې دی چې ورځ تر بلې پکې ځین کله ناکله ځینې نوي نوي څه هم راڅرګندېږي، حتی د حالاتو له بدلېدو سره پکې نوي نوي توري، نوي نوي خبرې پکې زیاتېږي.
زنګو سندرې چې له پیړیو پیړیو څخه خلو په خلو تر موږ را رسېدلې دي، خو په اوسنی وخت کې ډیری لیکوالان او فولکلورستان دا شکایت کوي چې په افغانستان کې د علومو اکاډمۍ تر څنګ نورو کلتوري مرکزونو هم د دغه سندرو په ګډون فولکلور او نورو ولسي اصنافو ته د پام وړ کار نه دی کړی چې هغه د ژوندي پاتې سي، نو ځکه یې له منه سوکه سوکه راټولېږي.
زنګو د سندرو پاړه مو راپور اوریده. بیا هم د موسیقي د هنر پاړه، په پېښور کې د پوهنتون یو شمېر محصلینو د موسیقي د آلاتو زده کړې ته مخه کړې. نور په دې راپور کې
دا
د پیښور اکرا پونتون زده کوونکی اشتیاق علي دی چې د رباب له لارې د موسیقۍ شوق پوره کوي او د ګټې ذریعې هم ګرځولې.
سټډیم کوو ورسره یونیورسټي کې اکرا یونیورسټي کې موږ سبق وایو او انټیریئر ډیزاینینګ کوو هلته آرکیټیکچر لګ میوزک شوق اصل کې بچپن زماو رباب میں واغست رباب میں زدک نو زمون بینڈ نم دے قرار دے بینڈ نو مونگ اصل کی دری ملگریو زیم یو دا پی خور دے شارک نواز او یو دا گلگت بلتستان ملگری دے مزمل حسین جنبی کا گئی شبه مونگ ویل چیار آئیڈیا مونگ تراغو چیار یو بینڈ جوڑول پکار دی زکا چی دی سرا مونگ ارننگ ہم کو کولی شو آمدن ذریعہ جوڑو کو بلکل مہنگائی خو تاستا پتا نن سبڑی را دا اور ڈیپینڈ ہم کئی اصل کے مونگ آلو تیس آلو دیش در مونگ آلو دیش درہ
نو خلق ورکی دا میاش دی سمرا پروگرام نکڑائی
بلکل ورکی سیزن کی میش کی دوم بھی درم کی دیشی سلورم کی دیشی نو آگا بس ڈیپینڈ کے یقی باندے
د موسیقۍ دغه ډلې یو بل غړی شعیب اکبر وایي چې اشتیاق علي ته په کتو سره د دوی شوق هم را پیدا شو او رباب او ګیټار یې زده کړل.
نہ سبق وایم ڈیٹا سائنس کے اشتیاق بھائی میو کا تو زمائے رباب خوف شو اور ترالم نو بس کلاس خبر میں اسے اکڑا ہو بس اس سے ملاؤ شدہ سے مائی ڈیر امپروومنٹ ہوگا رباب کے دی وجن ہمارا باپ گٹار جمبی ستار دا میں زکڑی دی ٹو بی آنےسٹ کہنا زموں گا چکم دا یونیورسٹی نے کم اسٹریس ہی کہنا آموں گا ٹول پتی اباسو دا یو کال کے منگا ڈیر امپروومنٹ ہوگا ڈیر ایونٹس تھا لاڑو پکے پیڈ ایونٹس تھا
پی خبر کی د اکرا پونتون په هاستل کې میشت د لکی مروت هلال خان وای چې دوی هم موسیقي خوخوي او خپل ساتیرای پر کوي.
ظاهری خبر شي چې رباب ټنګ یل ته خلک یې خوخی بنګم کنه نو خلک ډیر زیات خوخی دی طریقه چې کوم ده کنه هغه دی نیو یوت سره ډیر زیات ان لائن ده زګج دا یو فارم اف ارت ته او ضرورت تشول دی سید ته ان لائن دی شي سره غي دی ډیر نورم فائدې دی.
په پی خبر کې د رباب او موسیقي نور آلات پلاس د دغه ډلې غړي وای چې دوی غواړي نور پښتنو ځوانانو ته هم دا هنر وخایي او دا یو مثبته سرگرمی ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. یو تاریخي نقل د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلي چې اندر د نورستانیانو ربونه وو، ځواکمن وو، په واما کې ژوند کاوه، د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیژنده. د اندر رور ګویشت نومېده، دی په پارون کې میشتو. دې دوو ورونو د انګورو او زردالو په حساب مځکې سره ویشلې وې. چیرته چې به زردالو ډېر کېدل هغه ځای د ګویشت و، چیرته چې انګور زیات و هغه مځکې د اندر وې. د دې دوو ورونو په اړه په زړه پورې نقلونه
اندر شاوخوا څلور زره کاله وړاندې د اوسنی نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړی او خلکو د ربونه و په سترګو ورته کتل. ویل کېږي دوی دوه ورونه وو، یو ګویخت او بل اندر نومېده. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکی او د یاد ولایت له تاریخ خبري انجینر محمد عیسی وحدت د اندر او ګویخت په اړه ازادي راډیو ته وویل
اندر زمونږ د خلکو ربونه وو چې هغه وخت کې د هغې عبادت کېده او د نورستان د قبایل هم د کلشق قبیلو چې په هغې کې وامایان هم شامل دي د دوی ربونه وه اندر او د کچي قبیلو ربونه وه د ګویش په نوم باندې او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه وو او دا منطقې د دوی ترمنځ د انګور او د زردالو په نوم تقسیم شوي.
بعضې روایت داسې هم شته چې د اندر انګور پر حاصلات ورکول راغلل نو خپل زوی ته لانګورو ډکا کجاوه ورکړه او ګویخته ولېګله چې په پارون کې وسیده. کله چې ګوښت ولیدل چې انګور خوندور دي نو فکر یې وکړ چې اندر ورسره د ځمکو په ویش کې چل کړی، ښه میوه او سیمه یې خپل اخیستې. نو غصې ونیو او جګړې ته ورپسې را روان شو. نورستاني لیکوال سمیع الله تازه په خپل کتاب ریشههای فرهنګي نورستان کې لیکلي، ګوښت له اندر مشر او زیات قوي و. ګوښت اندر پسې جنگ ته راغی، یو غاټه تیګه یې د غره له سره را خوشې کړه او د اندر بڼ په منځ کې پرېوته چې اوس هم هلته پرته ده. په یاد کتاب کې وړاندې لیکل شوي، کله چې ګوښت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ نو اندر ته یې ماتې ورکړه او ګوښت بریالی شو. بیا یې په اندر باج ومنلو، که څه هم چې د باج اندازه او نوه نه ده معلومه، خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور ورور ګوښت ته باج ورکولو. نو ځکه خلکو ګوښت د جنگ خدای باله. ځایي اوسیدونکي به یې چې د ګوښت لخوا باغ ته راغورځول شوې تیږه دومره غټه وه چې خلکو به پرې د تړو ناغو او نورو پروګرامونو ترسره کولو لپاره جرګې جوړولې. که څه هم چې دغه تیږه اوس خلکو یو څه ماته کړې او د ځمکې سره یې برابره کړې او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنی عیدګاه یې ترې جوړه کړې، خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پرېکړې کوي. انجینر محمد عیسی وحدت وایي اندر هم یو قوي هیکله شخص و، سختې او غټې تیږې توګلې او په منځ کې د اندر بڼ خړوبولو لپاره لختې راتیر کړی دی. د دې تر څنګ یې د اندر باغ مخامخ لمر خاته لور ته له سیند بله غاړه په اوچت غره کې د غره یوه برخه د دې لپاره توګلې چې دا تیږه له غره جلا کړي او پر سیند ترې پل جوړ کړي. ښاغلي وحدت د توګل شوې غټې تیږې په اړه وړاندې وویل،
دغه کلی خصوصا باغ کې دی، باغ مخامخ چې وګورې دلته یو د اندر ته سیند لري چې د کلي ته یو پل کېږي. نو د کلي دواړو طرفه د سیند دي دوه غټې غټې کمرې چې اوس هم شته دی، دا یې راوړې وې دواړو ډېرو یې کېښې وې او بیا یې د پاس په دې غره کې یو غټ تیږه تراشلې ده، خو لا جدا کړې نه وه. په دې باندې کار روانو چې دا تخته راوړي او د دې دواړو ډېریو باندې کېږي.
انجینر محمد عیسی وحدت زیتبی خو اندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه له غره جلا او پر سیند ترې پل جوړ کړي.
په دې وخت کې وایي چې د دوی زوی راغی او ورته وویل چې زه اوږه شوی یم، ورته وایي چې لاس هلته سوجي دي وي خوره، خو چې تېروی بې ځایه نه کړي. نو د دې زوی هلته یو زورما یا داسې یو ډنډر دی، یو لوچي پیدا کوي چې هغه منځ خالي دی، نو هغه په دې شیدو کې کته کوي، هغې باندې شیدو سپی پوندي څکي او دا تېروی پاتې کېږي. نو تېروی چې پاتې شي بېرته تېروی هم راټولېږي، هغه ځای هم نه معلومېږي. نو بیا چې پلار ګوري چې دا خو دا کشر دا دونه هوښیار دی، هغه په منډه کوي، هغه تې تښتي. دا ورپسې ځي لنډه دا چې د دې اندر ښځه په مخه ورځي، هغې باندې غږ کوي چې هلک راوګرځوه. هغه چې راګرځي دی ورځي او څپېړې وار پې کوي، ورځي څپېړه دونه درنه ده چې هغه بچی څپېړې په واسطه مري.
انجینر محمد عیسی وحدت او د واما نور اوسیدونکي په دې اندي چې اندر د زوی له مرګ وروسته اندر بڼه واما پرېږدي او د کونړ اوسنۍ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د برکنډۍ ساحې ته راکډه کیږي. د دوی په وینا چې د برکنډۍ او مناګي ترمنځ غرونه چې د سمڅو په څیر غټې تیږې لري، همدلته د ناامیدۍ او پښیمانۍ ژوند تیروي. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي چې بیا د ماڼوګي ولسوالۍ له برکنډۍ بل خوا تللی او که همدلته وفات شوی دی. د قبر اثار هم ځکه نشته چې پخوانیو نورستانیانو خپل مړي د ښخولو پر ځای له لرګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونو ښودل تر څو یې غوښې ورژېږي او هډوکي پاتې شي.
له همدې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا خپرونه سرته رسي. تر بلې وې مو زه احمد شیبر په خدای سپارم. شدي وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل.
پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالونا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو دشوا ہر گل میں اڑتا رسو مل یار میں کبل ہر گل میں اڑتا رسو مل یار میں کبل بل دس دس کی نو شگو جو کیا محل